وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مې ورسته مهار کله کوم. نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د یوې دویمې سپوږمۍ کوربنه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای یې د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپاړس کلن زلمی هم در پیژنم چې د پښو لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه یوه پښه یې دیارلس نیم انچه ده. دغه راز یې د نړۍ هېڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډېر نور څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. هېواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه به له دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وایي خبر شوی یو زندان کې مسؤلانو بندیان وژلي خو دغه مسؤلان یې له دندو ایسته کړي دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو یې اوس هم خپلو پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی؟ په ګډه یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وي له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وایي پاکستان هیڅ لار نه ده ورپریښي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوې خوسا کیږي او میلیونونه تاوان وراړي. مجبور دي چې خپل لار بدله کړي خو نه پوهیږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې یو بل لپاره مهمې دي. خدای ډېر بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللي دي. د نورو هیوادونو سره هغسې اړیکې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبران له ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وایي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همداسې به په ناخبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافقو شنونکو په نوم پیژندلي دي او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پریکړه لیکم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتې د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او کدا سی و نه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست اولار خود د دوی د رسنیو کمیسون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ اداري ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولې ترڅو آزاد رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې پاسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبرې کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه د ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان آزادۍ او د بیان د آزادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. پنوی اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کېږي چې د حاکم نظام پلویان دي، او د رسنیو له مسؤلینو څخه غوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلویان دي. خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خبرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولې هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدای هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل، د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی. خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان آزادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان آزادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسي، ګوره او ملحد هم اوسېږي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دوی لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمی عبدالواسع دی که عبدالسمی دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کېږي، هغه هم موازې ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کولو شي. یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي. خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوي میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبره شوي بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی ده، ویل شوي د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کېږي، وهل کېږي او وژل کېږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ حبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نو مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو. د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېره کوچنۍ بیلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. مثلا د وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له 80 زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلې، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو لازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهرینه ولاره او نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړي، خو نتیجه ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوشاله شوې.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو پاره کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دوه هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغه د اکثر شکایت لږه غوښتنه کوي چې سیاسی موضوعات دی د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خریدا بالکل درست او جائز غوښتنه ده، یو خدا او بل کله نه کله پاکستان هم ځنې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات په افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولې دي چې هغه هم یو تاجران لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګي بیا صادرات کمیږي بیا اغیزمن کیږي سوداګر. نو دغه هم چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغې سره برابر پریکړو فیصلې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې د محل یوازې د سپین بولد کلار خلاص ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړي. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت 1 میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګری 75% نه کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندي کی، اما کله چې د دوی داړه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته پکار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکی چې دی، هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي، هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغسې اړیکې نشته دی، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوږ ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چېرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله، هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې، تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنک یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینهوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پوهنځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شومتوب مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونه پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به په ناخبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو، د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي. په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د تنز د غبن خلک زوري او زمونږ استاد هیوادوال د تنز د غبر خډیره خوخی پټولنه کې د تنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې شخصا ما ته چې زه یو تنز کوونکی یم یا ممثل یم تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضي یم د خپلو مینهوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي. بل دا چې زه راحت یم او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینهوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بله ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چونه هغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت هغه کوم اصول چې دي او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي. او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډۍ کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نښتې سخت دي نیوکې راوپارولې او فعالانو ټینګار کوو چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژویو منډۍ له بې زبانه مالونو سره لولپه شوه. په دې پیښه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکې هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي او هلته د ترسره شوې پیښې د پلټنو تر څنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغې پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرت پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښودو، خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لیوې خو د پښتنو په لونګۍ او خور رواجونو خبرې وستاینې وشوې. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازمه ده پښتانه د خپلو خور رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکولو رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغې نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښي وې. او تیرونه یوه بله موضوع هم ډیره د رسنیو برخه ګرځېدلې وه چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثره کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه.
ځکه د خلکو په باور دا سفرې د مظلوم پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
Student Tahaffuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړیوال ګډ ګډ نجاري خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکې ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په واده دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولی شي. کارون کی کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورستا انډراید مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ قربانه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ځمکې خواته روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او له ځمکې څخه به د سپوږمۍ په څیر تاویږي خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینسپوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاویدو پر مهال د اس د نال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړیږي، اما وروستی تصویر به په اخره کې ولیدل شي او دا ټوله پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نه ځمکې ته کوم خطر هم نشته او د ساینسپوهانو په باور دا ډېره شاذ او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یوه پښه له نورمال 8 او 9 نمبر نه ډیره لویه 1.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچ قد لري په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو یو لاس هم 9.5 انچ دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5 ټولګي ته ولاړه لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15,000 ډالر ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لاړې پیل کړې. په همدې سره د نن ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو له خپل سید شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند گروه از مهاجران در ایران و سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدین. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
والا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها را به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل را در اخراج افغانها دیدن، در حالی که این افغان‌ها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی می‌کنن، کار می‌کنن بیشترشون.
نگرانی‌های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر می‌تونه که
مقامات امنیتی ایران مسائل امنیتی رو در بین مرزها مطرح می‌کنن، اینکه مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست. برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب امید، شما هم که موضوع را با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
زیادی که ما اطلاع داریم، متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارن که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنن. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا رو تقسیم بکنه. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارن. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارن و معمولاً اینها هستن که تحت فشار قرار میگیرن.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات به ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که ما دیدم، گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن و سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدند.
ولی این نامه را من دیدم در چند ماده نوشته شد از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
امکانات مخصوصا که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشورهای اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو را زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنن، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب عمید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلماً این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او. و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخورد یا مدت زمان اخراج کم ذره طولانی تر شد. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلان کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی رو اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم ذره طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشد از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراض ها شده در مقطع‌های مختلف. خب طبیعتاً یک سری فشارهای بین المللی میایه و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته میشه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا میتونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمیتونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب درخور و شایانی که مهاجرین میخواین بهبود ببخشه.
و در همین مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مشاهده این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفا برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه ولی حتی افغان هایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرته طولانی هست و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر، این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان‌ها پخش شدن در بیشتر مناطق قادر نیست عملا تمام افغان‌های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سال هاست که هستن و این هم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان رو به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودن که در بخش مهاجرین فعالیت داشتن و یک سری امکانات و سهولت ها برای مهاجرین فراهم میکردن، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی ها یا به دلیل او که سیاست هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارن دفاتر خود بستن و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با مزرعه حرفای شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ و صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میآیند اثر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک های هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه، چی به این برسه که اونا بتونن مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا و شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چه واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغانها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتن و ندارن. ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه را باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه و بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما هر از گاهی میبینیم در شبکه های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیرید تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن، ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه است.
تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن، و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر بر بگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگری گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها، اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان و از ایران به افغانستان، به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه بر این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان با عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5 تا 3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده، و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن همون صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان بر بگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده، گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینها با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست از نظر تاریخی و ایدئولوژیک، از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق دارن. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکل‌زا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن، و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه، درسته که آقایم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه، و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینها. همینجا باید تمام بکنیم. بسیار زیاد تشکر قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم، و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث دیدید.
Yeah, I'm gonna make it.